قاعده کې ترڅنګ شل صفاتونه هم بیانې دغه لیکوالانو کې یو صفات دا ده چې دوی د فکر ازادي لري د څه څوک ورته نه وایي که تا زما د مشر یا د حکومت په خلاف خبره وکړه نو وژنم دي لکه زموږ په هیواد کې چې اخطارونه ورکول کېږي یا لیکوالان زړه نه ښه کوي چې دغسې حقایق بیان کړي په دغه نورو وطنونو کې لیکوالانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی او دوی په ښکاره په خپلو کتابونو کې په خپلو رپورټونو کې په خپلو لیکونو کې ښکاره پر حکومت باندې انتقادونه کوي ښې هم بیانوي او بد هم بیانوي او همدغه علت دی چې دوی تر نورو فکري ازادي ډېره لري
ستاسو کتاب هم تازه چاپ شوی تر دې شبې پورې چې ځوانانو او یا نورو لوستونکو لوستی د دوی نظر یا عکس العمل یا فیډبک څه
کتاب د درې ورځې کېږي چې مارکیټ ته راوتلی که څه هم تېره اونۍ دا کتاب چاپ شوی دی ما ته دوو ملګرو وویل چې په کتاب کې هغه دوه درې چپټرونه یې لوستي وو ما ته یې وویل چې بیخي هغه د افغانستان تاریخ چې ما لوستی و هغه حقایق بیخي زما په ذهن کې ګډ وډ کړل ځکه ما فکر کوو چې کوم تاریخ چې موږ لوستی هغه تاریخ به هماغسې خو دې کتاب کې بیخي بل بل شان مثلا د بیلګې په ډول هغه راته د وزیر محمد اکبر خان یادونه وکړه وایي موږ وزیر محمد اکبر خان د افغانانو اتل دی په تاریخي کتابونو کې زموږ اتل دی موږ په دې باور لرو ځکه هغوی د انګریزانو په ضد بغاوت وکړه انګریزان نه د افغانستان نه وشړه مګر په دې کتاب کې هغه ته د یو خاین نوم کارول شوی دی نو ما هغه ته هم دغه خبره وکړه چې کتاب انګریز لیکلی دی نو تبن که زموږ لپاره وزیر محمد اکبر خان اتل دی خو وزیر محمد اکبر خان د زرګونو برطانویانو د وژلو لامل شو نو برطانویان خو هغوی ته اتل نه وایي تبن هغوی به ورته خاین وایي ځکه چې سره له دې چې برطانیا هغه وخت کې د کابل له دربار سره مالي او نظامي مرستې کولې خو بیا هم د نورو علتونو له وجې افغانان پاسېدل چې په سر کې وزیر اکبر خان بغاوت وکړ زرګونه برطانویان یې ووژل نو دغه فیډبکونه بیا د نورو ملګرو نظرونه را روان دي خو لا هم زه مطمئن یم چې وخت شته چې دا کتاب لږ نور هم ولوستل شي شاید پیغون نیمو شي او شاید یو کس پیدا شي چې په دې کتاب باندې یو لیکنه یا انتقادي لیکنه او یا تحلیلي لیکنه وکړي چې دا مسله نور هم روښانه کړي چې د کتاب کې کوم مسایل رښتیا هغه څه چې په کار دي څېړل شوي دي کنه
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
شاعر او لیکوال فضل الهی پتمل د لوګر اوسیدونکو دی او له کابو 25 کلونو راهیسې په کوټه کې اوسي هلته د ادبي چینې په نوم د یوې ټولنې مشر دی ښاغلی پتمل وایي غواړم د اوسنۍ ټکنالوژۍ په مټ د مختلفو سیمو ادبي فعالیتونه داسې سره غوټه کړم چې ټول ترې خبر او ګټه واخلي د ښاغلي پتمل سره مې مرکه کړې ده په مورته راړم پتمل صاحب درته وایست چې له څو کلونو راهیسې په کوټه کې اوسه
مننه موږ خو 25 کاله کېږي چې موږ په کوټه کې ژوند لرو
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو هلته ادبي فعالیتونه لرئ هلته یوه ټولنه لرئ د خپل دې ټولنې پیسې کې راته وایست چې څه فعالیت لري دا ټولنه او له کومو کلونو راهیسې مو په کار پیل کړی
له 2012 کال د دسمبر په میاشت کې موږ دغه ادبي چینه پرانستله له هغه وخت نه تر اوسه فوري کار کوو او زموږ مطلب د خپل ژبې خدمت ادب د فاره کار کول او خپل ولس ته یو شعور ورکول دغه مو مطلب ده دې باندې کار کوو
څومره غړي لري دا ستاسو د ټولنه او په دې موده کې چې دا عمده فعالیتونه مو څه دي خبرونه هم لري نه لري
موږ د هر اونۍ لپاره موږ ځانګړي وی ایجنډا لرو سی په هغه ایجنډې باندې موږ کار کوو په یو اونۍ کې یو شعر یا یو غزل یا یو لنډه کیسه یا نظم لپاره د کره کتنې وي د تنقید لپاره وي په بل اونۍ کې د یو څه په حق معلومات د سی د هغه راوړو او د ته ورته ځینې دوستان سی پیدا سی هغه یو لیکچر ورکي یا زموږ د خپل غړي یو څوک د ته امادګی نیسي سی د یو څه په کله باندې لیکچر ورکي او زموږ اوس فعال غړي اتلس کسان لرو سی اوس فعالیت کوي او یو څه بل هم لرو موږ په دا ټولنه کې زموږ د خپل ټولنې یو کابینه هم لرو سی هغه شپږ نفر نه په مشتمل ده سی په هغه کې صدر راغی معاون فکر راغی یو دریزوال لرو یو ویان لرو یو مالی مسول لرو او ورسره په څنګ کې د موږ ادبي چنه یو وړوکی کتابتون هم لري یو د کتابتون مسول ورسره لرو
تشکیل خو ډیر ښه تشکیل ده تر اوسه مو چې چاپ کړی هم دي کوم نه دي چاپ کړی
په دا عمره وخت کې په دې ته موږ په دې باندې توانېدلی اوسې او درې کتاب مو له چاپ نه راوتلي دي یو دی وتلي لیکوال استاد ګلپاچا ولپت سب لیکوالی املا او انشاء ده او دوهم افغانستان پاوستا کې د سرماقیق دوست شینواری کتاب ده سی بیا موږ چاپ کړی ده او یو زموږ د خپل یو ملګری شیری ټولګه ده د ناورین اوخ کې په نامه باندې دغه مو چاپ کړی
معمولا مو غونډو ته څوک راځي څوک یې پکې
د سیزموږ په ژبه باندې څوک را شریک وي هر څوک سی وي سی د هر جی اوسیدونکو هغه راتلی سی هغه له موږ سره برخه اخیستی سی
څومره کسان دې غونډو کې راټولېږي هره جمعه
موږ خو دغه کوم اتلس کسه سی وي دا خو نو بلنغه وي خو موږ کوشش داده سی هغه خلک هغه مینوال سی موږ یې راغونډو د دې دپاره راسي سی له موږ نه یو څه زده کړي او دوی سره یو شعور پیدا سی دوی ځان وپیژني دوی کتاب و فیزنی دوی قلم و فیزنی دغه مو کار ده
تاسو ویل چې په دې خپل غونډو کې نقدم کوي او
خو له موږ سره سیدا د نقد د ورځې غونډه سی لرو په دې کې خو هلته موږ لرو خلک لرو پیجدیان خو نو کم راځي خو پروفیسران وي راسره ځینې داسې خلک وي چې هغوی اسیسټنټ پروفیسران وي دغه خلک ستره سره غونډو کې برخه اخلي
ټولنه به په راتلونکي کې څه کوي څه پروګرامونه لري د دې ټولنې لپاره په څلورو کلونو کې مو تقریبا درې کتابونه چاپ کړي دي په یوه حساب خدا کم دي نو او البته یو بل شی ده چې هغه دوه کتابونه مې چاپ کړي دي دا مخکې هم چاپ شوي دي فرضاً زما یادېږي چې د ګلفت صاحب دا اثر چې تاسو یاد کړو دا فکر کوم چې دوه ځلې درې ځلې دا چاپ شوي دي تاسو د دې په خاطر باندې چې دا فعالیتونه مو منسجم سي او له نورو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي او یا په پښتونخوا کې دي له دوی سره مو کارونه سره منسجم سي او څه پروګرامونه لري د راتلونکي لپاره
خو بالکل ما خپل هم په یو کتابتون کې دا ولیدل چې لیکوالي املا انشا موږ هم چاپ کړی ده او بل چا هم چاپ کړی و خو اوس له دې وروسته موږ غواړو چې داسې یو بنیادي کار وکړو چې له هغه نه نوې په هغه کې نوې غوښتنې وي د نوي هلکانو یا د نوي زده کوونکو یا د نوي خلکو دپاره نوي څه وي او مخکې نوي چاپ څه وي خو زموږ خو ځکه دا کار وسو چې زموږ اول ابتدایي کار و تر ډېره هدف پورې موږ داسې څوک نه درلودل چې موږ ته یوه لارښوونه کړې وه موږ دغه غوره وګڼله چې راځئ په دې باندې به کار وکړو دا به چاپ کړو که څه مخکې چاپ شوي دي لیکوالي املا او انشا رښتیا هم چاپ شوي ده ما خپله نن هم په بازار کې ولیدله خو دا هم چې چاپ شوي دي خو خیر انشاءالله چې د پښتو دپاره یو کار کېږي چې یو څه زیاتېږي په بازار کې په مارکیټ کې چې پښتانه کار ځینې واخلي دا ښه خبره ده خو اوس داسې زما خپل نظر داسې ده چې په هره سیمه کې یوازې دا نه سی پښتون اوس په لوی افغانستان کې ژوند کوي یا پښتون په شمالي پښتونخوا کې ژوند کوي یا پښتون په جنوبي پښتونخوا کې ژوند کوي پښتانه هر چیرې ده زما له ټول پښتانه ولس نه دا هیله ده اوس وسایل شته شرایط ورته برابرېږي چې داسې یو کار وکړو چې موږ په یو جایوالي کې په ګډه سره یو کار وکړو د مثال په طور اوس کولی سي چې له کابل نه یو څوک لیکچر ورکی په ټوله نړۍ کې واوري هیڅ مشکل اوس نسته زما خپل اوس په دې باندې ځکار کوم چې زه داسې یو څه برابر کمه چې دا زموږ غونډې د کابل له غونډو سره د پېښور له غونډو سره په هر ځای کې چې کېږي په ننګرهار کې کېږي په خوست کې کېږي په کندهار کې کېږي چې داسې یو سیستم ورته برابر کړو چې دغه غونډې په یوه ورځ سره وسي یا په یو په میاشت کې یوه ورځ داسې ورځ سره راپیدا شي چې دا غونډې وسي چې تر څو موږ هم مثبتې ګټې ځینې پورته کړو او خلک هم ښې فایدې ځینې واخلي دغه مو نظر ده دې وسته
کور مدان ډېر زیات مننه
له تاسو نه مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وګمي جبر خیل دا ځل د هند خلکو یو نقل وسته دا نقل دی وو بيزو کې پاړه دی د هندوانو په مذهب کې ځینې ژوي لکه مار بيزو غوا همدارنګه ونی رودونه او نباتات مقدس ګڼل کیږي راځي وابه ورته دا بيزوګي ترڅ پورې یاد شوی
بیزوګی دیو سړی تویلونی او شپک زامن وو د دیدن هم ماشوم تر زوکړې د مخه ومړ او پس مرګ ماشومې چې دنیا ته راغی بنیادم نه بلکې بیزوګی و. کلیوالو او خپل خپلوانو د ماشوم مور ته وویل چې بیزوګی له کوره وباسي په ځنګله کې خوشي کړي، خو مور یې وویل دا د خدای ورکړه ده چې هغه ورباندې راضي دی، زه هم ورباندې ناراضه نه یم، نه یې له کوره باسم نه یې په ځنګله کې اچوم، مور یې یمه او لویه وم یم. خپلوانو خبرداری ورکړ چې که بیزوګی له ځانه نه بیلوي له هغه سره به یې له کوره وشړو. دې د شړلو پروا هم ونه کړه، له کور کلي وباته او په بیله جونګړه کې له بیزوګي سره ژوند شروع کړ. بیزوګی ورو ورو لوی شو او له موره یې د بنیادمانو ژبه زده کړه. یوه ورځ د بیزوګي مشران وروڼه چې په کلي کې پاتې وو ځنګله ته لاړل چې ولې ووهي او لوڅه شوې ځمکه په کروانده بدله کړي. بیزوګی ورور یې سیل ته ورغی. بیزوګي ورور پوښتنه ورنه وکړه، په ځنګله کې به بل ځای داسې نه وي چې زه یې کرلو ته تیار کړم؟ ورونو ته یې خندا ورغله او په ټوکې د خورا ګڼو ونو ځای ور وښود چې په کروندې بدله کړي. بیزوګي تبر راواخیست، هماغه ځای ته ورغی چې ورونو ورښودلی و. ورونو یې څو ورځې سر په سر د ځنګله په څنډه کې کار وکړ. دوی ته به بیزوګی د ورځې څو ځلې راتله او د دوی د کار ننداره به یې کوله. یوه ورور یې په ملنډو ورته وویل، بیزوګیه ورشه خپل کار دې کوه، دلته څه کوې؟ بیزوګي ځواب ورکړ، زه خپل کار کوم خو چې ستړی شم د دمې لپاره دلته ستاسې د کار سیل ته راځم. یوه ورځ ورونو د ساتیری او ملنډو په نیت بیزوګي ته وویل، کړی کار دې راوښیه. بیزوګی ورسره روان شو او هغوی په حیرانۍ ولیدل چې بیزوګي ورور یې په یوازې ځان تر دوی ډیر کار کړی دی. د بیزوګي ورونو په خپله برابره کړې کرونده کې شولې کېښودلې. بیزوګی هم خپلې مور ته ورغی چې د کرلو لپاره تخم ورکړي، خو د دوی په جونګړه کې له کدو پرته د هېڅ شي تخم نه و. بیزوګي له ناچارۍ کدو وکرل. کله چې د بیزوګي ورونو خپل حاصل واخیست د خیرات او شکر په دود یې میلمستیا وکړه او د خپلې کروندې وریجې په میلمنو باندې وخوړلې. د دوی میلمستیا ته بیزوګی هم قربلل شوی و. څه موده پس بیزوګی هم وغوښتل چې د خپلې کروندې د لومړي حاصل د رسیدو په مناسبت میلمستیا وکړي. ورونه یې را خبر کړل او د کروندې تر ګردو لوی کدو یې مور ته راوړ چې پوخې کړي. بیزوګي چې کدو مات کړ ګوري منځې له وریجو ډک دی. مور ته یې په خوشحالۍ وویل، دادې موږ هم د وریجو میلمستیا ورکولی شو. مور یې وریجې پخې کړې، غرمه شوه خو څوک رانغلل، ځکه ورونو یې په خپلو کې سره ویلي وو چې بیزوګی به څه وي، سات به څه وي. هغوی چې ځنډ وکړ بیزوګی په منډه ورغی، ورته یې وویل، ډوډۍ تاسې ته ماتله ده، هلئ راشئ. ورونه یې ورغلل او خورا خوندورې وریجې وخوړلې. بیزوګی او مور یې دا خبره پټه وساتله چې کدوانو یې وریجې کړې دي، ځکه بیا د غلا بیره ورسره وه. له میلمستیا وروسته د بیزوګي ورونو اراده وکړه چې ځانونو ته آسونه واخلي. بیزوګی هم له دوی سره روان شو. دوی چې په بیزوګي باندې شرمېدل، هغه ته یې وویل چې تر دوی دي وروسته یا وړاندې سي. بیزوګی وړاندې لاړ او د آسونو بازار ته تر نورو ورونو د مخه ورسېد. د نورو ورونو سره یې پیسې وې، خو د پیسې نه لرلې، یوازې یوه رسۍ ورسره وه. ورونه یې ماښام مهال بازار ته ورسېدل. فیصله یې وکړه چې سبا سهار ته به آسونه رانیسي. نور ورونه په یوه کوټه کې څملاستل او بیزوګی چې دوی ورباندې شرمېدل، د آسونو د څالې په بام باندې څملاست. د شپې چې آسونو په خپل منځ کې خبرې کولې، بیزوګی ورته غوږ نیولی و. هورې یوې اسپې ویل چې دا دوه کرو لار په یوه سا منډه وهلی شي او دوه کرو لاره په یوه سا په هوا کې کچ کولی شي. بیزوګی یو تیز لرګی پیدا کړ، د اسپې په سبه یې ورننویست، داسې چې اسپه ګوډه غندې شوه، نور یې سم ګام نه شو اخیستی. په سبا باندې چې نورو ورونو آسونه خواه کړل، دې اسپې ته چاوه هم نه کتل. بیزوګی د نورو له سودا وروسته د آسونو سوداګر ته وویل چې د دې ګوډې اسپې ولې علاج نه کوي. هغه ورته وویل چې اسپه ګوډه شي بیا یې څوک نه اخلي، علاج یې بېفایدې دی. بیزوګی ورته وویل، زه یوه نوې رسۍ لرم، راځه په دې یې راکړه. سوداګر په خوشحالۍ ورسره بدله کړه او ټول ورونه د کور په خوا روان شول. دا ځل نور ورونه وړاندې او بیزوګۍ له خپلې ژوبلې اسپې سره شاته پاتې وو. د بیزوګۍ ورونه په خپلو آسونو دومره چټک روان وو چې له څه مزله وروسته بیخي له سترګو پناه شوه. یوازې پاتې شوي بیزوګۍ اسپه ودروله او د هغې له صحي لرګی راویست. اسپه سمدستي روغه شوه. بیزوګۍ ورباندې پښه واړوله ویې ځغلوله. اسپې په یوه ساعت دوه کړو مزل وکړه او چې بیزوګۍ ورونه ته ور نږدې شو اسپه یې په هوا کړه. هغوی ورباندې بیخي پوه نه شول چې بیزوګۍ څنګه تر دوی تیر شو او خپل کور ته ورسید. د اسپه د کور مخې ته په موګي باندې وتړله. کور ته لاړ. دمه یې ونیوله. ځان یې ومینځه او د ماښام ډوډۍ یې وخوړله. خو ورونه یې لا نه وو رارسېدلي. ورونه چې راغلل د هغه مخکې رارسېدو ته حیران پاتې شول. بیزوګۍ د خپلې اسپې د چټکوالي کیسه ورته وکړه خو د هغې خبرې یې زړه ته ونه لوېدلې او دوی ورځې پس یې خپل آسونه په منډه سره واچول. د منډې په سیالۍ کې معلومه شوه چې د بیزوګۍ اسپه تر ګردو تیزه ده. ورونه یې ورته ټینګ شول چې اسپه ورسره بدله کړي. مګر د وبایل اول خو تاسې انتخاب کړي وو، زه یې اوس نه درکوم. په راتلونکو دوه او درې کلونو کې بیزوګۍ ښه شتمن شو او د واده هوس ورولوېد. مور ته یې وویل چې ښځه ورپیدا کړي. مور یې فکر وکړ چې بنیادمان خو ورسره واده نه کوي او په بیزوګانو د ده نفس نه کیږي، نو ده ته به ښځه له کومه کوي. مور یې له ډېره سوچه وروسته ورته وویل انجلۍ به پخپله پیدا کوي او د خپلې خوښې واده به کوي. یوه ورځ بیزوګۍ له کوره راووت. د انجلۍ په موندلو پسې روان شو. له اوږده سفره وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسید چې نجونې پکې لمبېدلې. نجونو جامې د سیند په غاړه ایښې وې. بیزوګۍ یو جوړ جامې راواخیستې او لږ لرې یوې ونې ته وخوت. د جامو څښتنې چې دی په ونه کې ولید، د بلې نجلۍ جامې یې واغوستې، ورغله او په لاس یې اشاره ورته وکړه چې دا جامې زما دي، را یې کړه. بیزوګۍ ورته وویل که واده راسره کوي جامې دې درکوم. انجلۍ حیرانه پاتې شوه چې بیزوګۍ څنګه خبرې کولی شي. د بیزوګۍ خبرو خوند ورکړ او تر تاثیر لاندې راغله. بیزوګۍ ته یې وویل چې پلکۍ مې پاس ونې ته در وخېچوه. بیزوګۍ هم داسې وکړه. انجلۍ د ونې له سره خپلو سیلیو ته آواز وکړ، ما ته انتظار مه کوئ، ما هم دلته پرېږدئ. کله چې نجونې خپلو کورونو ته ستنې شوې، بیزوګۍ انجلۍ په اوږو کېنوله، خپل کور ته یې ورسوله. د نجلۍ مور او پلار او خپل خپلوان چې خبر شول، له غشو او لندیو سره په بیزوګۍ پسې ورغلل. خو هغه ډېر مزل کچ کړی وو او د دوی له ګوتو وتلی وو. د بیزوګۍ کلیوالو چې نجلۍ ولیده حیران دریان پاتې شول. څو ورځې پس بیزوګۍ او نجلۍ واده سره وکړ. دوی دواړو اوږد او خوشحاله ژوند وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، په تیر ادبي باس کې ښاغلي درمل راته ویلي وو چې ځینې کره کتونکي شعر د عاطفې اولاد ګڼي. په هغو شعرونو کې چې عاطفه کمه وي، هغه ډېر پر زړونو نه کښېني. په نننی باس کې په دې راته غږیږي چې شاعران شخصي عواطف څنګه عمولی شي، خو په پیل کې د یوه ویش خبره کوي.
که څه هم ځینې ممکن د دې کټګوریزیشن سره جوړ نه وي، خو زما په نظر چې عواطف په شعر کې په کټګوریو ویشلی شو. کیدای شي چې شعر د یوې شخصي عاطفې نه راوزېږي، یعنی د یوې داسې خبرې نه راوزېږي چې هغه صرف زما دپاره مهمه وي. دې ته ځینې کره کتونکي شخصي عواطف وایي. یا کیدای شي شعر د یوې اجتماعي یا د ټولنیز عاطفې نه راوزېږي، هغه عاطفه چې ستا او د ټولنې ترمنځ شریکه ده، د دغسې یوې عاطفې نه راوزېږي. او یا کیدای شي شعر د یوې داسې انساني یا بشري عاطفې نه راوزېږي چې هغه د ټول هغه عاطفه د ټول بشریت ترمنځ شریکه وي، هغه عکس العمل د ټول بشریت ترمنځ شریک. کره کتونکي وایي چې هغه شعرونه چې د شخصي عواطفو نه راوزېږېدلي وي، د بل چا دپاره ډېره پکې دلچسپي نه وي. او هغه شعرونه چې د اجتماعي یا د ټولنیزو عواطفو نه راوزېږېدلي وي، پخ کې صرف د هماغه لوکل خلک یا د هماغې اجتماع خلک کیدای شي دلچسپي واخلي. او هغه شعرونه چې مثلا د د انساني او د ټول بشر د عواطف سره اړیکه لري، هغه بیا جویدار شروع نه دی او د ټول بشر په درد خوري، ټول بشریت یې اوري. مثلا که تاسو د حمزه بابا د درې بیتونو سره مقایسه کوئ، په دغو درو بیتونو کې د عواطفو هغه عاطف او صحاب بلی بلی ځانګړنې لري. لومړی باید دا چې حمزه که شاعري شوه د تانیا او ته نیکه، بیا څنګه دې دا پیغلې د غزل وزېږولې؟ یا مثلا حمزه بابا وایي چې د خپل غزل په اړه چې وایي چې تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم، بیا په لا خو تخیل د حمزه تک نه دی چاوي چې پښتو کې غزل چرته وي. دغسې شعرونه یا د حمزه بابا دغسې شعرونه هم شته د پښتنو په اړه چې ته پښتو اسلام دوه ګڼه زه وایم خدای که هم انسان وای نو پښتون به و، یا وایي اغیار دی وایي د دوزخ ژبه دی زه به جنت د پښتو سره ځم. یا نور د پښتنو د ژوند په اړه حمزه بابا ډېر زیات شعرونه ویلي، دغه شعرونه یې مقایسه کوي. خو د دریم شعر یې تاسې وګورئ، حمزه بابا وایي چې ناڅاپه را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، دا خو مینه غوندې ښکاري. اوس که تاسې دغه درې کټګوري شعرونه سره مقایسه کوئ، د دوی عاطفي طیف د یو بل سره فرق کوي. په لومړی بیت کې شاعر د خپل ځان سره یا د خپل شخصیت او نرجسیت او د انا خبره چې ده، انسان چې خپل ځان ته وفادار وي هغه وفاداري پکې ښکاري. مثلا زه بابا یم، ما غزل ته د زړه وینې ورکړي، یا په پښتو کې دغسې غزل نشته، یا په زړه بوډۍ باندې زمانه تخیل او غزل نه دي تللي. دا سمه ده چې د یوې عاطفې نه راځېږېدلي، خو د کومې عاطفې نه؟ دغه عاطفې نه چې د شاعر شخصي دلچسپي ده. د دویمه کټګوري شعرونه چې دي، حمزه بابا د پښتنو د ژوند په اړه خبرې پکې کړي، یا مثلا د افغانستان په وروستیو کلونو کې چې هغه شعرونه چې د زموږ د ټولنې د افغانستان د جنګ او د سولې او د سیاسي مسایلو په اړه ویل شي، دغه سي د همدغې جغرافیې د خلکو دپاره مهم وي. که دغه شعرونه په روسیه کې یا په یو بل ځای کې دغسې خلک واوري چې هغه د افغانستان سره نه دی تړلی یا زموږ د ټولنې سره نه دی تړلی، هغه ته پښتو دومره نه دی مهمه لکه حمزه بابا ته چې مهمه ده، نو هغوی د دې شعر نه هغومره خوند نه شي اخیستلی، په دې عاطفي تجربه کې نه شي راشریکېدلی. خو د درېیمه کټګوري شعرونه چې ناڅاپه را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، دا خو مینه غوندې ښکاري. دا د انسان د روان اصیله تجربه ده چې دی چې کله مینېږي او کله مینه کوي، د مینې په ویلو کې د دې یادېدو پروسه هم دغسې وي، ناڅاپه را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي. او مینه لکه ما چې وویل، د جغرافیې د وخت د زمانې او د رسومو د قیوداتو نه آزاده یوه عاطفه ده. مینه ظلم، د مرګ په اړه فکر، د ژوند په اړه فکر، حسن، اخلاق، نور هغه انساني او فلسفي مفاهیم چې د انسانانو ترمنځ شریک دي. مثلا که مونږ د ظلم، اخلاق او یا د نور ارزښتونو خبره کوو، صحیح ده دا به په ټولنو کې مختلف وي، هغوی به بل څه ته وایي، مونږ به بل څه ته وایو، خو دا خبره پکې مشترکه ده چې د ظلم په وړاندې چې کوم عکس العمل ده، د انسان هغه مشترک ده. د ظلم په وړاندې د انسان وجدان راپارېږي او هغه وایي چې دا ښه کار نه ده، دا ښه ونه شول. دا مهمه نه ده چې زه څه شي ته ظلم وایم، ته څه شي ته ظلم وایې، ته چې څه شي ته ظلم وایې، ستا وجدان هم هماغسې راپارېږي د مخ شي په مقابل کې، او زه چې څه شي ته ظلم وایم، زما وجدان هم. دغه وجداني عکس العمل، ذهني عکس العمل، د ظلم په وړاندې، د حسن په وړاندې، د مینې عکس العملونه، او د انسان هغه اصیل جذباتي عکس العملونه، دا ټول بشري عواطف دي چې که دغه په شعرونو کې راشي، لویه شاعري ورنه جوړېدای شي.
ډاکټر صاحب، د شخصي او ټولنیزو او انساني عواطفو په اړه مو دا معلومات جالب، خو که کوم څوک، منظور مې شاعر دی، وغواړي چې د خپل شخصي عواطف داسې کړي چې دغه دوه نورو ته ورګډ شي، څه باید وکړي؟
هغه داسې کولی شي چې کله کله شاعران په خپلو شعرونو کې د سیمبول، تشبیه او استعارې په مرسته د عواطف چې دي، خپل شخصي عواطف، د جغرافیې او د زمانې د قید نه راوباسي، او هغه ټولو انسانانو ته خوند ورکوي. عمومي کې که شاعران وکړی شي چې د خپلو عواطفو سره دغسې چلند وکړی شي، کېدای شي دوی عواطف په عمومي عواطفو بدل شي. مثلا د خوشحال بابا دوه شعرونه دي، اورنګزیب چې آرایش په تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تاخت و تاراج کا، ایو بل شعر دی چې اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. په دې لومړي شعر کې خوشحال بابا د یو ځانګړي پاچا په اړه چې هغه اورنګزیب دی دغه په وړاندې خپل عکس العمل ښیي. او په دې دویم بیت کې د یو ځانګړي پاچا نوم نه اخلي، خلیفه یادوي، پاچا یادوي. اطاعت دول العمر ځکه نکړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. زه فکر کوم چې دا لومړی شعر چې دی چون مشخص شوی، نوم پکې اخیستل شوی، دې نه کولای شو چې د یو ځانګړي پاچا په وړاندې یا د یو ځانګړې زمانې په وړاندې د ځانګړي تاریخي دورې په وړاندې د خوشحال بابا عکس العمل معلوم شي، عاطفي عکس العمل. خو د دویم بیت چې دی دا زمونږ په زمانې صدق کوي، مونږ هم کولای شو چې د پاچا په وړاندې ووایو، او هر څوک کولای شي چې دا د خپل وخت د ظالم پاچا په اړه استعمال کړي او عاطفي تجربه پراخه کړي. او یا رحمان بابا وایي چې سبب د ظالمانو حاکمانو کور ګورو پیښور دی وړی وړي، په دې کې چون دی و ځانګړي حاکم دی و پاچا نوم نه دی اخیستل شوی. دا شعر کېدلی شي چې دغې زمانې د ظالمانو حاکمانو په وړاندې وویل شي او انسان په عاطفي ډول راوپاروي. په دې لحاظ ویلی شو چې کېدلی شي چې سمبول او یا هغه تخنیکونه چې د شعر د مدلول د محدودېدو مخه نیسي، دغسې تخنیکونه کولی شي چې زمونږ شخصي عواطف هم په عمومي عواطفو وړوي. یا مثلا د مشهور شاعر سوراب سپهری یو شعر دی چې هغه ما ترجمه کړی دی، په هغه کې وایي چې اوبه به نه خړوو، اوبه به نه خړوو، یوه کوتره به اوبه څښي هلته لاندې شاید، یا هلته لرې په نظار کې به وزر مینځي زرینه مرغۍ، یا به یو څوک په لاندې کلي کې منګۍ ډکوي، اوبه به نه خړوو، ځکه چې ښایي دا روانې اوبه د کوم چنار پښو ته ور ورسي هغه پرې د زړه ګرد ومینځي، یا کوم فقیر په دې اوبو ښایي لمده کړي خپله وچه ډوډۍ. یوه ښایسته ښځه راغلې ده د سیند غاړې ته، اوبه به نه خړوو، یو ښکلی مخ دوه چنده شوی پکې. او دا شعر تر اخره پورې د همدې اوبو په اړه دی چې اوبه به نه خړوو. دا شعر کېدلی شي چې د یوه محدود کلي د یوه سیند په اړه یا د یوه رود په اړه د شاعر رښتینې عاطفه تجربه وي، خو د سیمبولیکې ژبې او د بیان د انداز له امله او د تصویري ژبې په مرسته د دې عاطفي ساحه پراخه شوې ده. کېدلی شي د اوبه به نه خړوو نه دا مطلب هم واخلو چې حالات به نه خرابوو او د سیند ټولنه وي، کله چې صفایي وي، امن وي، ښکلا وي، ژوند وي، نو د ژوند او د ټولنې حسن دوه چنده کېږي. دغسې لکه په دې سیند کې چې د یوې ښځې مخ دوه چنده شوی، او کله چې موږ اوبه خړوو حالات خرابوو، د دې چپه ګټم نه دي. استعارې، سیمبولونه او استورې او نور ګڼ تخنیکونه چې موږ مخکې یاد کړل، تصویري ژبه عموما او مستقیما د یو څه شي نه یادول، ځکه چې پلولري وایي چې په شعر کې مستقیما د یو پدیدې نوم اخیستل درې په څلور برخې خوند دی منځوي، ځکه نو په تصویري او سمبولیکې ژبې باندې کېدلی شي چې زموږ شخصي عواطف عمومي پرزنټ پیدا کړي او ټولو خلکو ته خوند ورکړي، لکه په دې پخوانیو شعرونو کې چې موږ مثال ورکړو.
مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
Lo no, 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 no.